در برنامه خبری. خوش اومدین شما.
ډیر مننه نعیمی صاحب. بیا به هم نیم سات روسته را سره وی پم دې خبرونه کې البته موضوع به بدلوي، موضوع به میکروفون ستاسو وی اوریدونکو، د میکروفون ستاسو موضوع به بیا هم د خبرونه په ترڅ کې اعلان کوم. خو د دې خبري خبرونه په موضوعاتو کې اوري چې په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د چین ډیری سیمې له داعش څخه پاکې شوې دي. د افغانستان حکومت وایي امریکا افغان هوایي ځواک ته د مرستو ژمنه کړې ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. مرزیه احمدزی د دې سات خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د سلواکیا په ختیځ کې د یوې سرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې اووه تنه افغان پناه غوښتونکي شامل دي. او پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه ولس مشکوک وسلوال وژل شوي. پورا خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دو اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په دې تیرې یعنی دو اونیو عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د اچین ولسوالۍ په تصفیه شوو سیمو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړي. د سلواکیا چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د یوې سرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې اووه تنه افغان پناه غوښتونکي دي. دغه الوتکه په اوکراین کې راجستر شوې ده. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل یو اوکراینی پیلوټ او اووه تنه افغان ادوا چې 15 نارینه او دوه ښځې وي په هغه پیښه کې چې د چهارشنبې په ورځ شوې مړه شوي دي. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت ویان ایوان نیتیک وویل دغه ایم آی دوه ډوله سرخی الوتکه په خراب هوا کې په ټیټه ارتفاع کې روانه وه چې د هوایي ترافیک له سیستمه ورکه شوه. د ترکیې د ارزنجان ولایت چارواکي وایي د 21 افغان پناه غوښتونکو له ډلې د ځینو سیمه مشخص کړې ده. راپورونه وایي دغه ځوان پناه غوښتونکي د جولای په 9 په ترکیه کې د ماشومانو د ملاتړ لیو مرکز نه تښتېدلی دي. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان د امریکا غږ راډیو ترکۍ څنګې ته ویلي د ځینو دغو افغان ځوانانو سیمې د هغو د ټولنیزو رسنیو د څارنې په مرسته مشخص کړې دي. د دې په خبره د دغو ځوانانو عمرونه د 15 او 20 کلونو ترمنځ دي. معلومه نه ده چې پاتې نورې چیرې دي. خو په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته وویل ګمان کېږي ډېری دغه تنکي ځوانان به اروپا ته تللي وي. نوموړي ویل په اغلب ګمان اکثره کسان چې دلته راغلي او له دغه مرکز تښتېدلي هغه کسان دي چې اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته داخل شوي وو. دوی غوښتل له ترکیې د ترانزیتي لارې په توګه ګټه واخلي. فکر کوم یو شمېر باید ترکیې ته وتلي وي، خو موږ به په مسق ډول نه پوهېږو. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې پکې ویل شوي دغه تنکي ځوانان ښایي له اسلامي دوله ډلې یا داعش سره ملګری شوي وي. د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو په بریدونو کې ولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو وویل چې جنگي جیټ الوتکو د شمالي وزیرستان په شوال دره کې د طالبانو جنگي مورچې بمبار کړي دي. رویټرز اژانس د پوځي او ملکي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي راپور ورکړی چې په دغو حملو کې 15 ودانۍ له منځه وړل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو تر څنګ په القاعده حقاني شبکې او نورو سخت دریځو ډلو پورې د تړلو وسلوالو مهمه سیمه ګڼل کیږي. د فرانسې چارواکي وای په پاریس کې د بشل شو کسانو شمیر 129 ته زیات شوی دی. د هغو تروریستي بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش منلی دی. د پاریس سارنوال فرانسوا مولین وویل د جمعې د شپې په هممهاله بریدونو کې 300 تنه نور ټپیان شوي دي چې د 99 روغتیایي وضعیت نازک دی. د زیاته کړه په دغو حملو کې 8 تنه تروریستان هم شامل دي. همدارس په فرانسه کې پرون یک شنبه لسنه هغه مهال ووژل شول چې سری ولسایر یا ډیر ګړندی اورګاډي د ازمایښت په مهال له پټلۍ ووت. په دې پیښه کې وژل شوي کسان د هغو 940 تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره ول. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبور کې وشوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملې پرته مسافر سپاره نه ول. په دې پیښه کې و دیر سنه نور جوبل شوی چې د 1200 تنو حالت نازک دی. په ویانا کې د سوری د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوری د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یک شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوری د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ څخه پیل شي. په خبرو کې د شاملو خواوو له لوري د ګډې اعلامیې له مخې چې ملګرو ملتونو خبره کړه د سوری لورو ترمنځ خبرې به د یو باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل شي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړ کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 13 میاشتو کې آزاد انتخابات ترسره کړي. خو په انتقالي حکومت کې د بشار الاسد د رول په شان ځینې کلیدي مسایل له حل شوي نه دي. د امریکا د وزارت وای د اسلامي دولت سخت دریزی ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وشل شوی دی. د دفاع وزارت بیان پیټر کوک پرون په یو اعلامیه کې زیاته کړه ابو نبیل چې په وسیم نجم عبد زید الزبیدی مشرو په خټه عراقي او د القاعده شبکې غړی وو. په اعلامیه کې راغلی چې ابو نبیل بخای په هغه ویډیو کې خبري ثبت کړي وي چې په فبروري میاشت کې خپره شوې وه. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن د دسمبر میاشت په لومړیو کې اوکراین ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې هڅې روانې دي په دغه جګړه ځپلي هیواد کې یوه دایمي سوله ټینګه شي. او اوکراینی چارواکي وایي په تیرو څه باندې 24 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیر وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندري لسینکو پر نوویل چې په دې نښتو کې 4 نور اوکراینی سرتیری ټپیان شوي دي. دا د سپتمبر میاشتې تر اوربند وروسته خونړۍ نښته ګڼل کیږي. دغه سرتیری له روس پلاو بیلتون غوښتونکو سره د دونیسک په شمال او لویدیځ کې چې د بیلتون غوښتونکو مرکز بلل کیږي وشل شوي دي. د خبرونو پای
ساعت 8:00 شوي. تاسي ازادي راډیو اوري. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي دا چین ډېرې سیمې له داعش څخه پاکې شوې دي.
په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شو.
د افغانستان حکومت وایي امریکا له افغان هوایي ځواک سره د مرستو ژمنه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل بانک په قضیه کې له محکوم شوي سره د قرارداد په اړه د شرط جوړونې وزیر څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي.
دا واضح خبر ده چې په دې کې د فساد موجوده او ویل کېږي چې 1 ملیون ډالر د حقوقي مشاورې اخیستي دي.
د بشانو جرګې مرستیال رئیس د پاکستان په وړاندې د افغانستان پر دریز انتقاد کوي. فرانسوي چارواکي وایي د پاریس حملې درو ډلو تنظیم کړی وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته د ننګرهار چارواکي وای دا چې ولسوالۍ زیاتې برخې د داعش دلیل وسلوالو نیولې دي په دې ولسوالۍ کې د دوو اونیو په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال سخت دریځي وژل شوي دي ول شوي چې په تاسیس شویو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته تازه پوستې جوړ شوي دي په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح په یو راپور کې وړاندې کوي
د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې یا داعش پر ضد دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا په سرحدي ولسوالۍ اچین کې روان دي چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ ګڼې سیمې نیول سوې دي د ننګرهار چارواکي وایي وروسته له هغې چې داعش ډلې د دې ولایت په ځینو برخو کې تحرکات پیل کړل د افغانستان د امنیت شورا ولایتي ادارې ته ځینې اضافي پوځي صلاحیتونه ورکړل چې له مخې والي په ځینو برخو کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په باب خپل تصمیم نیولی سي د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په دغو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوښتي دي
په دې تېرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوې دي تېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي
د ولی ویاند وای د چین ولسوالی په تصفیه سو سیمو کې د ولسی خلکو په مرسته نږدې شپږ امنیتی پوستي ایجاد شوی دی د وی د داعش ډلې زیاتره وسلوال بهرنیان دي تر دې مخکې په ختیځ کې د 200 اول سیلاب قل اردو قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری تیر دوشنبه په جلال آباد کې وویل داعش ډلې چې ځانته یې زیات اکمالات هم کړي وه غوښتل اول د ننګرهار ولسوالی او بیا مرکز په خپله ولکه کې راولي خوشاغلی وزیر وایي دوی له دوه میاشتو راهیسې د ننګرهار په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د مخنیوي لپاره پوځي تدابیر جدي کړل او پوځي عملیات یې وکړل
دوی داسې پلان جوړ کړی و چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دې بالا او اچین د ولسوالۍ نابودي کې راشن زمو امید ښار د ننګرهار ته ځان ورسوي خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیداره وو مخته د دې نه چې دوی د خپل عملیت په مجرد په سرحدي باندې شروع کړل موږ ځواکونه هلته ور ولېږل دغه د تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شول
د ننګرهار د والی ویاند وایي اچین ولسوالۍ ته د بې ځایه سوو کورنیو ستنېدنه پیل سوې ده په وروستیو کې د داعش ډلې د سختو جګړو له کبله ګڼې کورنۍ له ناامنو سیمو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوې وې
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده
افغان چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزارت ژمنه کړې چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو په تېره بیا د دې هیواد له هوایي ځواک سره مرستې پراخې کړې دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال ظفر هاشمي د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري
د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تازه شپو ورځو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په روزلو او تجهیزولو کې به مرسته وکړي
وزیر دفاع ایالات متحده در
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر ویلی چې دراتلونکو میلادي کال په بودیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موضوع شامل کړی ده بل موضوع د افغانستان د وې ځواکونو روزل دي او د ظرفیتونو لوړول
خاغلی هاشمی وویل د امریکا د دفاع وزیر ویلی چې د امریکا د دفاع وزارت دراتلونکو میلادي کال په بودیجه کې ل افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موارد شامل کړي او کانګرس ته به وړاندې کړي هاشمی دا هم وویل د امریکا د دفاع وزیر دا ژمنه هم کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته به دوام ورکړي او د دې جوګه به یې کړي چې په ځانګړو حالاتو کې د شپې لخوا عملیات هم ترسره کړي تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هندوستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو څخه د هلیکوپټرو د مرستې غوښتنه کړې او راپورونه وایي چې هندوستان په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی کارپوهان وایي د مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو یوازینۍ کمزوري د هوایي ځواک کموالی دی
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري د شار جوړونی وزیر وای چې د ولسمشر حقوقي صلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي و چې د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. سید سادات منصور نادری پرون شنبه دغه مکتوبونه د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته وسپارل، خو د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس وایي د ښاغلي نادری خبري دوی ته د قناعت وړ نه دي او په دې قضیې کې شکیل کسان به راتلونکي غونډې ته ور وغواړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاپی په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت لخوا د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په اړه یې غبرګونونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر غني د حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي د څو پرلپسې رسمي مکتوبونو له مخې دوی خلیل الله فیروزي ته د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړی. سید سعادت منصور نادری د دې موضوع په اړه د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون ته غوښتل شوی و چې ون مکتوبونه یې د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسون ته وسپارل. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د ښار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غني او د کابینې غونډې ته څه نه دي ویلي. د ښار جوړونې وزیر په دې اړه وایي:
وزارت شهرسازي یک وزارتي است که برای ما
د ښار جوړونې وزارت ته د ښارګوټي معیار مهم دی. یو ښارګوټي ته چې موږ جواز ورکوو، آیا هغه ټاکلی معیار لري او کنه؟ آیا څه ګټه به ښار جوړونې وزارت ته رسوي؟ موږ ته دا مسایل مهم دي. کله چې هغوی له یو حقوقي مرجع څخه تصفیه شوي راځي، موږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پاتې کیږي.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د کابل بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی او د دغه بانک رئیس شیرخان فرنود شاوخوا یو کال مخکې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د کړکېچ اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کلونو په بند محکوم شول. محکمې دوی د لسو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولی دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون رئیس زلمی زابولي ازادي راډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزیر خبرې ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور ښکیل کسان هم جلسې ته وغواړي.
موږ د وزیر صاحب په خبرو باندې قناعت نه دی کړی. بله موضوع موږ داره چې موږ چون د حقوقي مشاور محمدي د رئیس جمهور د خاص پرون څه سو دی، موږ دا راغواړو کمیسون ته لوی څارنوالم راغواړو. دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موجوده او ویل کېږي چې 1 میلیون ډالره د حقوقي مشاور اخیستي دي. دا شاتې څوک دي؟ دا به موږ په بله جلسه کې راوغواړو.
تر دې مخکې ولسي جرګې هم ویلي چې د دې موضوع په اړه به جدي څېړنې کوي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ساعت 8:00 شوې. د هلمند له سنگین څخه ترلاسه شوی راپورونه وایي چې د دولت 15 سرتیری د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شوي دي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې وایي سنگین ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د تلیفون له لارې راسره دی. دایي صاحب، د سنگین د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې وضعیت څنګه ده. آیا لکه څرنګه چې په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې دا ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده، همداسې ده او که دا خبره تاسو د چارواکو او له نورو سره چې مو خبرې کړې دي هغوی د دې موضوع په اړه بل څه وایي؟
څروان صاحب، د سنگین ولسوالۍ وضعیت د تیرو څلورو میاشتو حتی 15 راهیسې د یو پوستې په شکل و. هغلته یوازې د ولسوالۍ موقعیت د بازار د څو پوستو په واسطه باندې چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ سره نږدې بازار دی، د امنیتي ځواکونو لخوا ساتل کېږي. او تر ټولو لیرې پوسته د ولسوالۍ څخه چې 4 یا 5 کیلومتره لیرې وه، البته قرارګاه د ملي اردو هماغه د 15 نفرو قرارګاه ده چې طالبان ورته د سټیشن د قرارګاه په نوم ورکړی دی. او هغه 15 نفر وسلوالو ته خپل د هلمند والي مومنل تېره ورځ چې تسلیم شوي دي د خپلو ټولو تجهیزاتو او وسایلو سره. داسې د ټلیفون شبکې د سنګینه کار نه کوي. موږ د ولایتي شورا د وکیلانو او خپلو د سنګینه اوسېدونکو سره چې په لشکرګاه کې اوسېږي خبرې کوو. هغوی وایي چې موږ هم اورېدلي دي چې د پرون ورځې په اوږدو کې یو ځل د ولسوالۍ د ودانۍ څخه یعنی ملکي مامورینو ډله او بیا هم یو شمېر امنیتي مسؤلین دا د پټې محمد د پیچ سیمې ته چې دلته دوهمه لوا د 215 میوان کل اردو پرته راغلي دي او سیمه یې لکړې ده. موږ پرون د هلمند والي دغه خبره رد کړ. هغه وویل چې په سنګین کې دولتي حاکمیت د څو ورځې مخکې په شان یا د څو میاشتې مخکې په شان په ځای پاتې دی او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. منتها خلک وایي چې وسلوال په ډېر زیات شمېر کې راغلي دي. د ولسوالۍ پر شاوخوا امنیتي پوستو باندې هم بریدونه ډېر کړي دي چې یو شمېر سقوط شوي دي. حتی ویل کېږي د بازار نیمایي سیمه یا تر نیمایي ډېره سیمه هم د وسلوالو په لاس کې ده.
بلې، د دې 15 عسکرو په باره کې څه ویل کېږي چې هغوی ولې تسلیم شوي دي؟ آیا تر فشار لاندې ولا او کنه کومه معامله شوې ده؟
والی تیر ورځ په متوکې کانفرنس کې البته میرزا خان رحیمي د هلمند والی ډېر جزیات ورنکړل. وی ویل چې په دې اړه هیئت لیږلې دي او هغه به وروسته ډېر معلومات او جزیات راوړي چې د رسنۍ په واک کې ورکړو. خو ازادي راډیو ته د 215 میلیون کل اردو یو سرچینې چې نوم یې نه غوښت خپورې شي وی ویل چې دغه کسان د تیرو 15 ورځو راهیسې د وسلوالو تر سخت دلیزو بریدونو لاندې وه او د کومک غوښتنه یې کول چې کومه کوته ونه رسېده او د سرچینې په وړاندې شاید د همدې عمله دوی اړتیا وي سره لار جوړ کړي او د هغو سره ولاړ شي. په دې څنګ کې چې دا 15 نفره تسلیمېږي د ګڼ شمېر حتی تر دیرشو د تیرو سرتیرو د وژل کېدو خبره هم په همدې قرارګاه کې ورکول شوي چې د جنګ پر مهال په دې تیرو څو ورځو کې وژل شوي وه. مونږ دغه خبره حکومتي چارواکو تر اوسه تایید کړې نه ده.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د سنګین ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغو چې حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د عواملو په اړه له پاکستان سره زغرد خبرې ونه کړي دا هیواد به په افغانستان کې مداخله بندي نه کړي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد الله میسیدیار د شنبه پر ورځ لازادي ریډو سره په مرکه کې همدارس د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنلاري انتقاد وکړ. دوی ویل د افغانستان د کړکیچ د حل لار له پاکستان سره د افغانستان د جګړې په تړاو روښانه خبرې کول دي او په خبره په دې اړه حکومت ته هم سپارښتنه کړې دي.
مو په دولت افغانستان گفتیم کی
مونږ د افغانستان حکومت وویل پرته لدې چې تاسو له پاکستانیانو سره د خبرو پر میز پروخانه توګه د پاکستان د مداخله د عواملو په اړه خبرې ونه کړی بل لار نشته او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې لزان سره ولري.
د همدارسوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل ګټې د تامینولو لپاره له ډیر شو کلونو راهیسې ناسم سیاست پر مخ وړي او افغان حکومت نه دی توانیدلی د غیوات قینات ورکړي چې په سولې کې د دواړو هیوادونو ګډې ګټې نغښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ رسنیو د یو راپور له مخې د پاکستان د مشرانو جرګې یو غړي مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستانیانو دښمنان نه بلل کېږي او افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې اسلام آباد ته ګواښ نه جوړوي. ورته دوګونی نظر امریکا ته د سفر پر مهال د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په څرګندونو کې هم معلومی شي چې وایي هیواد نس کولای په یو وخت کې هم له طالبانو سره وجنګ شي او هم هغوی سولې ته راوبولي. د چارو کارپوهان وایي لازمه ده چې حکومت د پاکستان په وړاندې په خپل چلند کې لا نور جدیت وشي. عباس نویان یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
افغانستان بعد افشای مرګ ملا عمر
افغانستان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدو وروسته سم سیاست غوره کړی چې پاکستان یې خپل طرف ګرځولی دی. معلومدار ده د افغانستان سیاست مداران باید لا زیات جدي کار وکړي.
ښاغلی نویان وایي د پاکستان دا ډول چلند اوس په دغه هیواد کې دننه او دغه راز نړیوالې ټولنې کې هم ځینې مخالفین پیدا کړي او اوس هڅې کېږي څو پر دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ د بندېدو په خاطر فشارونه راوړل شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن تناروغی باندې د اختکی دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماشام له او بجو وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ سپا 12 شپږنیوي اوریدای شي. تاسو اوس د ازادي راډیو اوریدونکي یاست. د فرانسې یو چارواکی وایي چې په پاریس کې د جمعې د شپې حملې د سخت دریځو وسلوالو دریو هماهنګو ډلو کړی دي. د پاریس سارنوال پرون یوه کنفرانس ته وویل چې په دغو حملو کې له وژل شویو تروریستانو یوې په خټه فرانسوی دی. په پاریس کې په وروستیو حملو کې د وژل شویو کسانو شمېر 199 تنو ته لوړ شوی دی. صالح محمد صالح په ډیاره نور جزئیات اوروي.
په فرانسه کې د 199 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یوه خونړۍ پېښه ګڼل سوې، فرانسویان ویرجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلی دي. دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس سرنوال فرانسوا مولن ویل وطن تروریستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغو حملو کې وژل سوي دي. د مولن په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 325 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس سرنوال وویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږیدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یوه کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمته نیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپېژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ حتی جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړی د فرانسې ملي سټډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولی دي. بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی.
فیض الله ترکی ازادي رادیو ته پر استولي پیغام کې لیکلي وایي د فرانسې تروریستي حمله د افغانستان په حالاتو څه تاثیر لري. غلام غوث لیکلي دي چې د حمله د دې لپاره ستایم چې نړیوال د افغانستان له حالاتو خبر شي. یو بل اوریدونکي جهان آباد به لیکلي دي چې دا حمله د تروریستانو کار دی او هدف یې دا دی چې مسلمانان په نړۍ کې بدنامه شي. دا وی د اصلي رادیو د دروتنو افریدونکو نظرونه چې د افغان بیسیم د تاسو وخت لشمیرې لاري راستولې وي. تاسو اوریدونکو هم د ټلیفوني شبکو په اړه که غواړئ چې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ څو شېبې وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. سر له اوسه کولی شئ چې د افغان بیسیم په تاسو وخت لشمیرې نظرونه راوستوي. خو په فرانسه کې د تروریستي برید په اړه د په دغه هیواد کې د یو افغان نظر اورو. په فرانسه کې وروستي تروریستي پیښې د ځایي اوسیدونکو تر څنګ هلته میشتو کډوالو هم غندلی دي. افغان کډوال عبدالمالک مالک د فرانسې په ختیځ ښار ستراتسبورګ کې میشته. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د جمعې د شپې تر حملو وروسته وضعیت څنګه دی.
واقعین روس تاسو ته دا یو بنوي چې ښه ده یو وحشیانه ښه وه چې دلته په ټولو خلکو باندې خپله نشته فرانسویان دي اتباعي او کنور مهاجرین چې دلته راغلي په ټولو انسانانو باندې ډېر بد اغېز کړی. خلک ډېر خفه او مایوس دي چې دوی په دې کې.
په فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی. د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړي دي. وجه څه ده چې کډوال تر دا نورو زیات عکس العمل څرګندوي؟
اکثر کډوال چې دلته راغلي دي د ځایي پیښو له امله چې په خپلو مملکتونو کې دغه حوادث او دغه چې وحشیانه عملونه ترسره شوي دي ډېر مجبوریت نه راغلي دي. دغلته په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې دلته قبول شوي دي یا د دې په اړه کې دي دلته راغلي اروپا ته. دغه وحشیانه پېښې دلته بیا ګوري طبعا په مهاجرینو باندې ډېر بد تاثیر کوي.
چیرې واست؟ په کور کې واست؟ په رستوران کې واست؟ په کار کې واست؟ تاسو چیرې حضور درلود؟
زه په یو رستوران کې وم. زه رستوران کې وم او د رسنیو له لارې په برشلونه کې
په هماغه شیبه کې ستاسو احساس څه و؟ ځکه چې په فرانسه کې څو میاشتې مخکې هم دغسې یوه پېښه سوې وه چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه.
نه به دا اولنۍ پېښه یي او نه به دا وروستنۍ. دغه وحشي پېښې ډېرې پخوا سیمې په افغانستان کې ما وخت تېر کړی دی او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلی هېواد دی او زه د هغې زېږنده یم، په دغې هېواد اوسېدونکی یم. دغه یم او چون دغه یم د دغه وحشیاده اعمال الله تک پر سنت آل تا جوان دیر سخت و زلو ترانم. کم وقتی چه زد خبر شلو ما ده دغه پیخی نه بیره بدا پیخه و انسانی زد اعمال ده کل خلق ده تبد بود.
په فرانسه کې میشت افغان عبدالمالک مالکو. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی، خو اوس په مرزیه احمدزی د دې سیات لنډ خبرونه واوروي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د سلوکیا چرواکی وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وې سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې 10 تنه افغان پناه غوښتونکي دي. ترکی چرواکی وای په ترکیه کې د لادرکه افغان ادباو د اوسېدو ځایونه مشخص شوي دي. پاکستانی چرواکی وای د افغانستان پولی تاثیر مولس مشکوک وسلوال وژل شوي. د فرانسې چرواکی وای په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمیر 129 ته لوړ شو. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وشوه. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو سبان د 24 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روس پلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیري وژل شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وژل شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف هر یکتون را خوش آمدید میگیم با برنامه میکروفون شما که تا ساعت 9:30 با وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. در این اواخر برخ سر و صداها از مشکلات مخابراتی در برخ مناطق افغانستان شنیده می شود، در حالی که حدود 7 میلیون مشترک شرکت های مخابراتی در افغانستان وجود دارد. باز هم برخ گزارش هایی وجود دارند که در مناطق از افغانستان این شبکه ها به درستی کار نمی کنند و یا هم توسط مخالفین مسلح دولت مزاحمت می شوند و در کارهای از اونا برخ مشکلات صورت می گیرد. در منطقه شما چگونه است؟ آیا سیستم مخابراتی در جایی که شما زندگی می کنید درست هست؟ آیا مشکل دارین خصوصا در بخش استفاده از تلفن های موبایل؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم و با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې له مخابراتي یا د موبایل تلفون له شبکو څومره راضي است، د دغو شبکو ستونزې څه دي، کېدای شي ځینو خلکو ته قیمتونه ښه نه وي، مناسب نه وي، ځینې ممکن دا ادعا ولري چې له دوی نه کریډیټ وهي، او ځینې نور ممکن دا شکایت ولري چې د دولت وسلوالو مخالفانو په ډېرو سیمو کې د موبایل کمپنۍ منع کړي دي، فعالیت یې نه پرېږدي. البته داسې راپورونه هم شته چې په ډېرو ځایونو کې دوی د موبایل تلیفوني شبکو انتنونه یا برجونه الوسولي دي. که تاسې غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، هم کولی شئ چې د تلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، هم د سکایپ له لارې رادیو دات آزادی د آزادی رادیو د سکایپ پتره او د افغان بیسیم د شبکې لاری په 813 شمیری هم پیغام یا اس ام اس راستول شي. د ټلیفون شمیری دی 0993235 او یا هم 0923255.
بله شماره ها را ما هم براتان تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755. از طریق تلفون های افغان بی سیم تان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر بکنین و خانا بنویسین پیش از اینکه بر ما پیام خود را میفرستین. لطفا یک بار بخونین که پیامتان واضح و درست باشه. ببینیم شنونده حوال ما چی گفتنی دارن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، نیمه زد جورتون بخیر.
سلام سیب، بفرمایید میره بونیم.
مزولت رو نیرون زولی چند بر تماس های نیمه زد به نورسی بخ ما مخارب مشکلات هست از ساعت پنج صبح بفعال تا روز هست بعد از او اصلا نمیخوام چرا.
بله، از پنج صبح گفتین تا چی وقت؟
تا سه بعد کار میکنه سوالی چه دیگه کار نمیکنه. یعنی که
ای تنها یک شبکه مشخص است یا تمامی شبکه های مخابراتی کار نمیکنن در ولسوالی چرخ؟ تماس از این شنونده ما فکر میکنم از همه حال که ساعت 8:30 از قد شده
دمده تلفنی شبکوی وستونزه. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید سر رادیو آزادی است.
سلام علیکم، پخیم در زبال یلی ارتی شدیر و لکوالی فکرمانس که فروان فتا او نیمی صاحب او در آزادی رادیو تیم کارکون کام رو دیم کن نیمی در سلام و نورن.
سلام مرتو سید تو خیصه
مرابونی
دا چې تاسو موږ په روم موضوع باندې انتخاب کړی ده. البته ډیر اوریدونکي به د شبکو څخه انتقادونه لري یا د شکایت لري او له هغو څخه موږ د شاګید ولسوالۍ خلک یو. زموږ د شاګید په ولسوالۍ کې شبکې یوازې د بیسیم شبکه ده، هغه هم فیوچر په دې باندې د بیسې کیفیت ډېر ضعیفه ده، سم کار نه کوي او د سلام یوه تنبلې سته ده، خو نو مطلق په نامه باندې به هېڅ کار هم نه کوي. او بل موږ ترې ځینو لرو، زموږ ولسوالي تقریبا دویم لکه نفوس لري او ډېر مشتریان لري. موږ چې په شاجوي کې ترې ځي یوې شبکې هم نه ده فعاله کړې. او بل یې انټرنېټ دومره ضعیفه ده چې موږ د شپې تر دولس بجې لکه ډیپلوماسي کوو، بیا موږ راکښېنو، بیا موږ له انټرنېټ څخه کار اخلو. موږ د شاجوي په ولسوالۍ کې نه د اریبا انټرنېټ کار کوي او نه د بیسیم، او سلام خو بیخي یو مخ مکلف که د مکالمه یې هم کار نه کوي. موږ له دې مخدراتو له ادارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ د شاجوي ولسوالي، البته تاسو هم په خبر یې چې ډېره غټه ولسوالي ده، د دې د شبکو کیفیت او خاصتا د انټرنېټ او د تریجي موږ د پاره فعاله کړي. زموږ دا خبر دی
سلامت اوسئ
د ټیکنالوژي ادارت دا وایي ستاسو توجه د خنډې مننه.
سلام شکر، سلامت باشین. ګلمیران عثمانخیل از ولسوالي نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده، اگرچه شبکه های مخابراتی در افغانستان به مردم سهولت زیاد را نسبت به گذشته فراهم ساختن، اما گفتن که بعضی شبکه ها هزینه پنهانی دارند. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که شبکه های مخابراتی در افغانستان بزرگترین سهولت در کار و وظایف مردم به بار آورده، اما نرخ‌های شبکه ها گفتن بسیار بلند است که اکثر مردم به خاطر بلند بودن نرخ‌ها نمیتونن از این شبکه ها استفاده کنند. و انور ملکزاده از ولسوالی دولتشاه لغمان از اینا هم نوشتن که خدمات این شبکه ها قابل قدر است، اما یگانه چیزی که باعث نارضایتی مردم شده معامله ایشان با مخالفین دولت است که از طریق شب خدماتشان قطع میشه. بهتر است امنیت این شبکه ها در مناطق ناامن به مردم محل سپرده شه و با مخالفین نباید معامله صورت بگیره.
له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي وای په مرکز پارون کې دوه اونۍ کېږي چې روشن شبکې فعالیت د تخنیکي ستونزې له امله بند شوی دی. د مخابراتو وزارت او شرکت له مسؤلانو څخه هیله کوو چې دغه مشکل حل کړي. د بل اوریدونکو چې له هلمند څخه پیغام راکړی له سنگین ولسوالۍ څخه حاجی شمس الحق دی. دوی وایي چې مخابراتي شبکې د عامو خلکو لپاره لوی وسایل دي خو طالبانو په هلمند کې بندي کړي دي. دوی ویلي چې په ځانګړي ډول په شمالي ولسوالیو لکه سنگین کې دا شبکې کار نه کوي. او اوس په همدې ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکو. مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
وعلیکم السلام. درخواست بزګان ته په مان خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
طالبان دا درې میاشتې درې ورځې کې تېره کړې هغه بجه باندې لاسي بس مازدیګر څلور بجو مخکې باندې بیخي ډېر مشکل دی. کله زموږ دپاره خو بیخي ډېر اسانتیا ده خو بله زموږ دپاره بیخي طالبان یې بس نه پرېږدي نه د شپې لی بس ورځ پهر ساعته کې پنځه ساعته بس بس ډېر کلیپ مې سره کوي نه انټرنټ.
بله صاحب مننه چې ټلیفون مو وکړو نظر مو څرګند کړو. شده چې اوس مو حداقل ټلیفون کار کوي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب.
هلو
مهرباني صاحب.
هلو اوري.
بله صاحب اورو. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم. سلام صاحب اول سلام درته وایم. سلام نه دې شبکو مبارک یا وضاحت درکم په کابل کې او سم احمد منن نوم ده.
بله
خو مشکل ډېر زیات کوم شاین چې دوی خي مثلا پیکیج ورکي هغه پیکیج په خپل وخت باندې په خپل طریقه باندې هېڅ نه پوره کوي. وخت کې ختمېږي او اکثر په هغه کې غلاوې ډېرې کوي. پیسې دي هغه نه وخوړل کېږي موبایل نه او هغه نې علت نه معلوم. انټرنیټ هم چرن دغه چې دا انټرنیټ 3G دی باید ډېر سرعت ولري او ډېر ښه هغه ورکړي خلکو ته. خو هغه انټرنیټ هم دغه شي حال کې ده. دا ښه خبره ده چې په افغانستان کښې خو دا مخابراتي شبکې زیاتې شوې خلکو ته هر چې ته سهولت ورسېده. خو متاسفانه هغه شی لکه په دا نورو اداراتو او نورو مسایلو کښې چې ستا په شبکو کښې هم ډېر زیات ته غلاوې دي صحیح سروس نه ورکوي. دا یو هغه ارزو تاسو ته مره چې خدای پاک دې وکړي چې دا خلک دې ته متوجه شي او خلکو ته صحیح هغه خپل حق هغه خپل هغه سهولت صحیح طریقه باندې ورسوي.
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
مهرباني کوئ صاحب.
وګر چې اورېدونکو به مختلف نظرونه ورکړي خو زه غواړم چې د اورېدونکو برعکس یو نظر ورکړم. که د اسلامي نگاه څخه په ژبه نظر واچوم خدای تعالی وایي لئن شکرتم لأزیدنکم. وایي که چېرې زما پر نعمتو باندې تاسو شکر وکړي زه به در زیات کړم او که چېرې بیا ناستاسي د نعمت بیا به تر دغه بالا مصیبتونه در باندې راځي. نو زما خبره دا ده چې دغه مخابراتي شبکې چې دي زموږ خپل په ولایت کښې تقریبا شپږ شبکې کار کوي او تر افغان دېسیم تېره نورې بېخي په ښه کیفیت کار کوي. دا زموږ په منطقه کښې افغان دېسیم ډېر ضعیف کار کوي. خو یوه خبره زه درته کوم، دا د دغه مخابراتي شبکو برکت دی. سابقه کښې به زموږ یو مصیبت چې به راغی یو مړی به مو وسو شپږ میاشتې موږ خپل مړې نه خبرېدلو. نن کولی شي چې یو سړی په یوه دقه کښې د امریکا سره تماس ونیسي، د کاناډا سره او د پاکستان سره د نورو دولتو سره خپل د مړي او د ژوندي د حاله خبرېږي. یو خو دا برکت دی او بل سابقه به موږ مخابرو ته ولاړو هغه به مو نه رارسېدی. نن په درې روپۍ یا په دوې روپۍ یا په دوې نیمې روپۍ موږ په دقه کښې تماس نیسو په پېزو لیکو کښې موږ خپل هر مشکل حلولی شو. او یوه خبره زه درته کوم، د افغان بېسیم څخه موږ یو تشکر باید موږ وکړو چې جوزجان فاریاب سرپل او بلخ سمنګان ته دا تخصیف رالېږلی دی. نن دومره تخصیف دی چې پرزن پېنځه افغانۍ موږ ته کولی شي کاټوي او موږ په یوه روپی باندې اته دي کې خبرې کولای سره دا یو غوښتنې او دا د مخابراتي شبکو برکت او یو غوښتنه زما د مخابراتي شبکو دا مسولین صدا باوجود دي چې ټول افغانستان کچیر تهدید وي ټول افغانستان تهدید سره متوجه دي موږ سر بازي کوم موږ تر تهدید لاندې ولیکن تر د تهدید په معنا دي د خپل شبکې پر مسلمانانو او پر افغانانو نه بندي دا زما نظر و.
بله تشکر میکنیم از شما، سلامت باشین. و همونطور که میدانین در جریان در 12 سال گذشته تکنولوژی و مخابرات در افغانستان یک دستاورد خیلی بزرگ به حساب می آید، به خاطر از اینکه تعداد زیاد از مردم از این طریق از افغانستان به مناطق مختلف تماس می گیرند، به کشورهای مختلف البته در میان خود افغان ها، و همچنان اهمیتی که داره است که خیلی زیاد متوجه شدن از اهمیت امی تکنولوژی، خصوصا اینترنت که سهولت های زیاد را فراهم کرده و حتی به وسیله استفاده از برخی سافت ویر هایی که در موبایل ها میتونین شما را از طریق اینترنت دانلود بکنین، حتی میتونین به صورت مجانی صحبت کنین مثل اسکایپ و وایبر و از اینا که خیلی در این روزها در افغانستان مروج هم شده.
بله، نو که چرته جنگ جگره اجازه ورکلی او در افغانستان مخابراتی شبکه نور هم وده و که او انترنت طول نقطو تا طول سیمو تا ورسوی او قوی انترنت ورسوی، نو تلفون و تقریبا طول تا وریاشی دا واتس اپ و وایبر و دا غسیزین نورشان شته چی تلفون بلکل وریا دا و شکایفیت هم لری، بیا با نتوک دی کردیت شکایت لری چی کردیت میکم شویده یا خوړل شوی دی او یا به هم داش شکایت نه لري چې تلیفون می قطع کیږي، نو خدای دې وکړي مشکلات کم شي او د مخابراتي شبکې انټرنیټ لا قوی کی او لا سراسری کی.
بله، و اگر شما میخواید که مصرف تو نشه و بتونین از طریق انټرنیټ با ما تماس بگیرین، آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، برای ما تماس بگیرین و اسکایپ ما همه حالا فعال است.
د تلیفون لری اوریدون کله رو مهربانی
بفرمایید، سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم فاروق، خبر کوم جلال آباد څخه.
مهرباني کوي فاروق صاحب،
زما غوښتنه مخابراتي شبکو څخه دا ده چې د تخنیکي جلانو پر د ټولو کې د افغاني ګران څخه مراجعه ته ښه دغه نه ورکړي، هغه کسان چې پاکستان څخه فارغ شوي دي هغه پاکستاني دي، هغه ته دوی ښه هغه فرصت ورکړي چې کار وکړي، هغه کسان چې د پاکستان له لارې تللي پاکستان ته د تحصیل کړی په مخابراتي فاکلټیو کې د هغې زده کړې کړي دي، هغې نه چې راغلي دوی چانس نه ورکړي چې تا پاکستان کې تعلیم کړي، دا دوی ډېره منفي نقطه ده.
بله، دا خو پکار ده چې یو افغان په یو کوم کار وپوهېږي باید لومړیتوب هغه ته ورکړی شي. کوردي ودان دا هم یوه ستونزه وه چې تاسو یاده کړه. بله اورېدونکی لرو، مهرباني، آزادي راډیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
اولو جان لالا پوسی کی جی وطن تلا گچ مامی اور ور گئی بالا اور لا مجھ ما پچھ لا نی
تاسی
اور جان نہ کہ تو کو کو با لو نا کی را کو کی جنا.
بله، تاسی دی مخابراتی شبکو په اړه خبری کوي که کومه بل موضوع په ارتباط زموږ موضوع نن داده چی ستاسو په ولسوالۍ کې څنګه دی د مخابراتي شبکو وضعیت څنګه دی؟ نه تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. سب رادیو آزادي.
سلام و ادب خدمت شما. اسما ساروان، جاوید نعیمی هستم، همکاران بخش تخنیک و شنوندگان محترم. حال نیازی هستم از پرانم رتون در خط تلفن.
بفرمایئ.
تشکر از شما نعیمی صاحب. البته بازم موضوعتان خوب و قابل البته شنونده است. ببینید که در مورد مخابرات همچنان شبکه های تلفنی، البته در طول 14 سال گذشته همین 7-8 کمپانی و همچنان شرکت هایی که در افغانستان البته فعالیت خود را آغاز کردن، البته متاسفانه ما نتوانستند که مثل کشورهای جور و منطقه واری امو تهداگذاری خود را البته به درست میاری و منظم پایگذاری و سازگذاری میکردن که خدماتشان برای همیش برای تمام مردم افغانستان در سایر نقاط افغانستان میبود. ببینید در طول 14 سال با صدها میلیارد پول را از ملت افغانستان اینها اخذ کردن، البته اینها باز هم با وجود آن نتوانستن که چون افغانستان یک کشور پیستانی است، البته نمیتواند که پیش از یک کیلو، دو کیلو، پنج کیلو پیشتر یک پای مخابراتی پیشتر فعالیت خود را آغاز کند. باز هم اینها نتوانستن که تاورها و پایه‌های وسیع آنها را در سایر نقاط افغانستان جای به جای کنند. از یک طرف در مقابل حوادث البته فیزیکی و از طرف دیگر در مقابل همه مخالفین و دشمنا که میخواهند که پایه‌ها را از بین ببرند مقاومت پیشتر داشته باشد. اینها نکردند، اما خدماتشان برای مردم افغانستان قابل توجه نبود. ببینید ارتباطات مخابراتی در افغانستان بسیار ضعیف است، بلند بودن نرخ‌های مکالماتی و سایر امکانات برای مردم افغانستان بسیار ناچیز و کم است. از همین سبب است که مردم افغانستان همیشه شکایت دارد. خدا کند که وزارت مخابرات و هوانوردی در این قسمت توجه کند، از یک طرف نرخ‌ها را پایین دارد و از طرف دیگر منظم یک سیستم را اساس بگذارد که همون بتواند که برای مردم افغانستان از طریق شبکه‌های مخابراتی یک سهولت بسیار مفید و ارزان برایشان تمام شود. و این چنین پروسه که فعلا ادامه دارد باز نمیتواند که البته با گذشت اندک وقت البته شاید که از بین برد فعالیت های بسیار محدود و قابل ملاحظه اصلا کنه که در اندک کارهای اساسی را انجام بده.
تشکر از شما هم.
سلامت
نیازی سه.
البته نیازی سه به دو مسئلات چی اشاره کرده قدر چه افغانستان غرنی هیواد ده او په غرنی هیواد که نسبت یو آوار هیواد چه غرون التکم دی دیرو انتنونو تا ضرورت دی زکم یو مشکل چی دی افغانستان مخابراتی شبکی لری چه قطع کیجی یا کل کار نکه یو ویلت ممداد چه غرنی هیواد ده نو ډیرو زیات انتنونو ته ضرورت دی او ډیر زیات انتنونو خو ډیر مصرف لري نو ځکه دا مشکل هم شته.
بله، عبدالستار آخونزاده که از یکی از مناطق کوهستانی البته ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاب پیام فرستادن، گفتن که در اینجا از طرف شب آنتنها قطع میشه و از طرف روز فعال است. گفتن سه شرکت مخابراتی فعالیت داره. عبدالحیات خاکسار از پروان از ولسوالی شینوری نوشته کرده که برخی از شبکه ها در اینجا گفتن جریمه های را افزودن و گفتن در منطقهشان تنها شرکت مخابراتی افغان ویسیم کار میکنه و سایرین نه. و خیرالله محمدی نوشته کرده که در ولایت هلمند اینا گفتن البته در صفوف اردوی ملی هستن، شبکه های مخابراتی از طرف مخالفین قطع میشن.
یوسف لکندهار علی کلیدی وی شکر ده چه مخابراتی شبکه پا کندهار که فعال دیده وی چه پا کندهار که ده دیدون رو پا نسبت افغان بیسیم بهتره ده. قاری همت لدلغمان لعلینگار و لسوالی لکلیدی پا افغانستان که ده مخابراتی شبکو لوی مشکل ده انترنت ضعف ده ده وی چه جی تری خدمات پا ولسوالوی که نشته.
بله، ببینیم شنونده ما که فکر میکنم از طریق اسکایپ هستن، نه از طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
افغان کندار نه خبر کو.
مهربانی کوی سب.
تاسټول خبرونه وایم.
سلامت اوسئ.
دا د شادي زای دی او دا د کاري صاحب شو نه تا د تا پات نه مو چې اوس موږ دلته په کور کې ناس یو ارزای یوټیوب سالي کې مقدار ملک که تلیفون کولای سو اچو کارو مخی دانو سو کولای مچا با تلیفون کوی خریش تا کندار شار تا با اصلا را بیا پر دیر و پیسو وانی بستا واز با پردار دا تیر سو چی دای برا تی کندار شار تا بیا بیا تلیفون کوی خریش نو بیر شد خوشحالی زای بسید مراری و پیجیر که تلیفون کوی
بله بله
یو څار ځان چې ټلیفون په ډیر کټي په داخله شبکې هم ډیر بيسه کټي
بله
او تا کای صاحب ور خو ته دې ور خو ته ځان نو په څنګه خو څنګه دا ډیر ځان دې بيسي مو دام څنګه په دې خو ته بيسه ځانو.
بله صاحب، یعنی دا هم تفاوت شته چې په ځینو سیمو کې ارزانه دی او په ځینو سیمو کې ګرانه. ډیر عجیب دی
د دې دی په یو باندې په یو باندې د دې خبرې کې موږ دا
تشکر.
یک شنونده داریم از طریق اسکایپ که منتظر ماندن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب ساروان صاحب و خدمت شما سلام های خود تقدیم میکنم. خروت هم هستیم.
بله مرحبا.
انجینر مطیع الله خروت هم. دقیقه پکلر زغوارم چه سلان خبری وکم یا خدا چه طول دوستان بیده دیرخ سیستم جرساوی در پخامنگ یوادی تلیفون نپارد که پاکستان تا اغا جیده من خبری کولی. خوز در خدمتون سیوی دادی قدروار خبره دا. اما اساسی خبره دا خدمتون وریا ندی دا خدمتون دوی دا سرایگان موتات نراکی. یا لن بساز دستاویم در دولت در افغانستان مالیات خاطر به هر کریدیت کارت کنه لس فیصد پیسی و لگولی. در لس فیصد پیسی چه دوی پلس رازو که ایسا پلاتنی میلون افغانی سوی. اتنی میلون افغانی چه پلس رازو که پلس فیصد و که سودان. اوی فیصد پیسی چه ایساب کده در شرکتونو. دوی پی کال که میلیاردون دلار لاز سراولی. در میلیاردون دلار در آیا دوی مخابرات محترم وزارت ده. بله.
میلیارد
نه په حساب ما سنجش کړی خپل صفحه کې مچوله په دې سوال لس کلو کې دوی دو میلیارد ډالر نه هم زیات ګټه کړی یعنی زر میلیون ډالر نه هم زیات ګټه کړی په دغه سنجش چې وزارت محترم مخابرات اعلان وکړي چې د رئیس جمهور د فرمان په اساس چې لس فیصد پیسې د کارتونو د خلکو نګرځوي پلس ورځو کې اتنی میلیون افغانۍ شوي دغه افغانۍ په میاشت ما زر پلس ورځې په میاشت بیا پس کال بیا په سوال لس کلو کې په مجموع کې زما صفحه کې ستا بې ارقام زه تاسو ته په ایمیل لیږم یعنی خپل خبرو مسؤلیت زه اخلم بار بار ما ولسمشر ته ویلي د میډیا نه د تاسو لري نه چې و ورور دغه اداره د پنامه د اترا دغه د اترا اداره دومره اوید لري چې د افغانستان دغه ټول ملکی مامورین او معلمین ته معاش ورنه ورکول کیږي زه په مسؤلیت د خبره کوم کچیر د اداره اترا چې د وزارت مخابرات یو برخه ده د مخابراتي اداراتو تنظیم کون کیده دغه ما ته اوس فریضه هیڅ مالی نه بودجه نه خرم د افغانستان ملکی مامورین ته خدای رو ته وګورم دا اوس نیمه بودجه ما شو باندې تلای دغه وزیر سم چرغاله دیو قوم نشخاص سفره راولې دي سل کسان هر او ته یو لکه غونې ته انکلې د ماش نو دغه فرعي مسایل دي چې دغه موتال مسئول د پیسو نه اخیستل کیږي د بل چا په جیب کې خود کیږي دا درسته چې مخابرات خدمت کړي د بس دوستان انټنون شکایت وکړه اکثر ولایت ته ځتلم او سولر سیستم نه ضرور نشي د برق غزای کې دوی انټن ولګي چې برق سیستم غزای کې دوی به انټن ولګي چې هلته پوسټ است مثلا پوسټ امنیتی پوسټ است اکثر شرکتونه مخالفین سره روابط لري روابط په دې معنی چې غزنی د دقیق خبرې مې میاست 50000 افغانۍ کریډیټ هر قومندان ته دوی لګي شورا راځم په یو سره غرض مکوه دا دقیق ته امنیتی ارګانونو سره هم دا خبره شریک کړي هغه زمو دوست چلته په دغه کې نه هغه راته ویل چې دا دقیق مونږ ته ګرون چې نه لګي چې تاسو زمو په یو سره غرض مکوه یعنی دا یو رشوت کار کول د سیستم د مخابراتي د ادارات له خونه چې کنه وای د شپې له خونه قطه کوم دې کول چې دا مشکل ظرف لپاره هلته چې پوسټ موجود دي پوسټ ته د خپل انټنن انتقال کی پای انتقال کی سولر د ورته ولګي سم صفه خدمت کیږي ټولته دا باندې دي خوش چې ولاد شپې له خونه یا سازوم یا ماتن کریډیټون راکه نو په دې مفهم چې د امنیت خراب شي
فکر نمیکنی که در مناطق دوردست خیلی مشکل است حفاظت از همی آنتن های شبکه های مخابراتی و پوسته ها هم چنان که میبینید در برخ از حرکات مخالفین مسلح دولت هدف قرار میگیرند
ببینین یک مسئله است حکومت افغانستان مکلف است به وسیله قوای مسلح خود در دورترین نقاط از حاکمیت ملی استقلال و امنیت ارضی افغانستان دفاع کنه در دورترین نقاط ما میال میبینیم پستایشان واس چی است افراز شده اوج خدمت میکنه دورترین نقاط در کنر در بلترین نقاط در قندهار میال تنگی ابریشم در جاهای است اوج کو پسته یک مال میشه و پسته که میره میتونه پولیس اینا همه آنتن خود نصب کنن حتی همکاری بخواین از پسته امنیتی حکومت افغانستان مسئولیت دارد مقابل از اینا کی کار کنند اما اونه دستای هست اینجا مسائل لگی هست مسائل موضوعاتی هست که نمیشه آدم داریم دو دقیقه چند دقیقه امروز شما وقت گرفتی میره بگویم میشه به یک برنامه مکمل زیر آسمان کبود گرفته شد ما روی با اسناد میایم میشینم صحبت میکنم نماینده از اونا هم صحبت کنم باز میتونم ما متن رو قناعت بدیم
حتما خروتی صاحب پمدی موضوع به پترشناس ملند پروگرام که بس که او بیا به تاسو حتما بلنه در کوچی تاسو هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ اوس به نور اوریدونکو ته نوبت
ورکړم
تشکر صاحب سلامت باشین خروتی صاحب ببینیم شنونده های ما روی خط استن منتظر ماندن بفرمایید سب رادیو آزادی است مرحبا
بری سلام علیکم
و علیکم السلام
قادر خان وطنیار من در اینجا ولایت من
مرحبا نیکوی قادر خان وطنیار سب
برو رای در مخابراتی شرکتون رو نزو ده غوارم که در سمکارتون دو ولی نراجی سرکی زبا خوبی هم رو سواله که اما زبا خوزینم چه مخالفین در ده سمکارت نستفاده که
بله سن
بله
او دوی د استفاده چې کوي نو مال ډیر خوشی کار کوي او زموږ سره سمکارت یې دام راجستر نه دی او که دوی راجستر رو باسي زه مجبور مکلف یم چې لاشم نماینده ګیټ او دا راجستر کوم دوی دا کار ولې نه کوي
صحیح ډېر مننه سلامت اوسئ. دا موضوع په ځلونو مطرح شوې ده د چې ولې نه کوي دا یوه پوښتنه ده چې که مو په دې موضوع باندې بحث کوو نو حتما به له چارواکو څخه وپوښتو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
سلامت اوسئ، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د کندهار ولایت خبره تر سرکو د جوړې مثالین نو لاس فرجا مخدره شو کتونه ته تک د سیمبر دی ښه خوندور دی ښه کاتی او په دې نور ولایتو کې کله معنا علمن چټي الکا نه زیاته ده او خبرې کې چې بڅنه د عدالت امنیتي فسټن کې لري کله څنګه نو صالح اما کوم معنا کله کنه نه کار نه کی طالبان بیا په غیر روان.
بله سه منن سلامت اوسه. بل اوردو
یک شنونده را بله میتونیم بگیریم تا وقت نشه خبرها. بفرمایید سه رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سلام ستا تا و نمیدیزا.
سلامت اوسه.
میره بانی سه
ما ربیلان کاموالی ما دی کابیسه اولی دلسه اولی سوالی تا هم دی رخم موزون داکنی دسته با رکتنه دی وردی نیلی یا افتر خبری کن.
بله میره بانی
زه چې دا ول غواړم چې په کاپیسا ولایت کې د سهار د اوو بجو نه تر ماښام تر اوو بجو پورې دا شبکې کوي، بعد اوو بجو نه شبکې یعنې کار نه کوي. د دې اصلي علت څه دی؟ اصلي علت همدا دی، د طالبان لخوا اختار شبکو ته موږ بلدان دلته یو شبکې کارکون سلامت ته وغږېدو د پخپله ورغلی یم چې تاسو دا ولې څه کار کوئ. هغې همدا مشکل همدا وښودو چې موږ ته اختر راټول کېږي. نو په دې باندې د مخابراتو شرکت څخه د دوی هیله کومه چې دې ته جدي پاملرنه وکړي، یوازې دا نه چې دا مشکل د